هيريه النكري. د واشنگتن دي سي نا دا وایس اف امریکا جبو ریډیو دی.
زه دی وی ګرانو اوریدونکو اوریدونکو ستړي مشه د خبري خبرونه په تاسو ته هرکلی وایم. دا غا یو ساته خبري خبرونه تاسو د واشنگتن دي سي د سټوډیو څخه ګورئ. نن د چهارشنبه ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 2 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. ستاسو قربانه منزه شهید تاسو ته هرکلی وایم. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي کچيري پی ډی ایم د لاهور جلسه وکړه نو د مشرانو پر ضد به یې مقدمه درج کړي، ځکه چې په داسې حال کې چې په هیواد کې کورونا وبا خوره شوې ده دغه شان جلسې کول د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. بل لور ته د افغانستان سره په پوله پرته په قبایلي ضلعه شمالي وزیرستان کې په یوه اونۍ کې 10 تنه په ډزو وژل شوي دي. پولیس او ځایي خلک وایي چې دغو وژنو ته هدفي وژنې وایي، خو څېړونکي وایي دغه ډول پېښې سوا کېدل په علاقه کې د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدو څرګندونه کوي. افغا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا رنځورانو شمیر یو ځل بیا په توندۍ سره زیاتېږي او په تیر شواروز کې د دغه وایرس څخه 15 کسان مړ شوي دي او د 2809 زیات ناروغان شوي دي. د پاکستان حکومت وینا ده چې د واکسین ترلاسه کولو لپاره د نړۍ مختلفو دوا جوړونکو کمپنیو سره خبرې روانې دي. سرټی کې تاسو واوریدل او دا مهال زو د راپورونو ولوري ته زموږ سره مال اوسئ. دی وی ګرانو اوریدونکو اوریدونکو یو اړ بیا هم تاسو ته هرکلی وایم. د محل زو د راپورونو ولوري ته لومړی راپور هم د سیمې څخه لرو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې کچيري پی ډی ایم لاهور جلسه وکړنو د مشرانو پر ضد به یې مقدمه درج کړي، ځکه چې داسې حال کې چې کورونا وبا خوره شوې ده دغه شان جلسې د خلکو ژوند ته خطر پیښولی شي. حکومت دا فیصله په داسې حال کې کړې ده چې پی ډی ایم د ملتان د جلسې نه پس د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د وړاندې نه اعلان شوي احتجاجي جلوسونو نه علاوه د هرې جمعې او د اتوار یا یک شنبې په ورځ هم د مظاهرو اعلان کړی دی. تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي احسان محمد خان د سیمې څخه په خپل راپور کې.
د عوامي نشنل ګوند ویان زید خان په وینا د اختلاف ګوندونه د جمهوریت او جمهوري حکومت مبارزه روانه کړي او دا ډول بی اساسه مقدمه د دوی د غورزنګ لار نشینولې.
حکومت چې د دادونه کمزور دی او دومره دغه راغست دی چې دنه هر څه خطا دي. اوس د کرونا چې ځان پټول غواړي، ولې چې د چکل الیکشن ته نو هغه نه کوم سره ډیره وادي کړی وي او چې کله راغو دا د دریم کال روان دی، نو خلکو ته مشکلات پیدا کړي، د معیشت تباہ کو. نو اغي اوس کپډیم جلسی کې مو په یو خاط کېږي. نو دا راته وایي چې په دې اوس اسلام آباد کې چې دا کورونا څنګه روان را پېنډي کوم دلته خو جلسه نه شي او د پډیم خو یو 2-3 غنټې جلسې د دې نه خوښني دا دوی چې په ملتان کې سوکلو دا په جمهوریت کې د حد هر چا سره شته چې هغه خپل احتجاج وکړي.
د پیښور د لاریون ورستو چې د یو شمیر ځایي سیاسي مشرانو پر ضد او بیا هم دا ډول د ملتان لاریون پر سر د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشرانو او فعالینو پر ضد مقدمه جوړ شوې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سېنېټر عثمان خان کاکړ وای دوی همیش په هیواد کې د پارلمان او جمهوریت لپاره لوی قرباني ورکړي دي او تش د دا ډول مقدمو څخه کوم ویره نشته.
مو باندې خو خل د پارلیمنت بالا د سټینې نشي ګرځولای. دا اینو د قانون حکمرانۍ چې څو غواړي هغه څه د دې خبرې څه نشي اړه ولای اور شي شفاف الیکشن غواړي د بیا دې څوک دې مقدمه باندې څوک دې نشي اړه ولای ایوب ماشالله یا خانی ماشالله زولف ماشالله مشرف ماشالله ته مکمله ماشالله رجیمونو اور هغه مړی موکل هغه شیدان موکل هغه کوړم ورکی هغه کې دنیا ورکل دا غیم ورکل او موږ خړګې لخلې چې مری مطالبه ز نو سره ګرځولای
د قامی وطن ګون ویان طارق خان وای حکومت ته معلومه شوه چې ولس وس د دوی د تګلارې پر ضد راپاسېدلې دي نو همزکا د ډول مقدمو جوړولو باندې لاس پورې کړي
اول خو د پاکستان آئین هر چا د حق پر کوي چې دوی یو زیشي او خپل چې سیاسي هلې ځلې یا نظری هغه د قانون ته وایي ماته دا وایي چې دا په تیر ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف د جلسې کولې ابل نظم د دیو وزیر صاحب دی هغه جلسه کړې ده اسد عمر جماعت اسلامي والا د نن مدرسې شروع ورځې مخکې جلسه کړې ده نو هغه ته حکومت اجازه ورکړي او حکومت نه راکړي زموږ د ریزم دا دی چې په یو وطن کې دوه قانون هم نشي کېدای کنه
د پاکستان جمهوریت غورځنګ د پېښور او بیا په ملتان کې تر سره شوی لاریونونو د پاره چې انتظامیه لخوا اجازه نه ورکړل شوی او حکومت د ریز وړاندې کوي چې د کرونا وبا دویمه چپی ورستو د ډول غونډې د کرونا وایرس نور هم په تیزی سره خورولې شي د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز په وینا د اختلاف ګوندونه د کرونا مخنیوي خودلې هدایت او قانون څخه سرغړونه کوي دوی به د اختلاف ګوندونو د روانو لاریونونو لار نه نیسي خو بیا د سیاسي مشرانو پر ضد به مقدمه او کاروایی تر سره کوي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
گرانو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو د ملتیات څخه مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس زو همدارازي او بل راپور ولورې ته چې د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنت پی ډی ایم د مرکزی حکومت دا اعلان چې په 11 دسمبر به د پی ڈی ایم د لاهور په جلسه کې څه قسم خندان نه جوړوي خپل وډمبي ګټه بلل ده او ویلي دي چې د لاهور جلسې نه به وړاندې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم شوی وي تفصیل یې سده د غټول تاسو د اسلام آباد څخه د ډیو خبريال اورنګزیب خان په خپل راپور کې راغونډ کړي
په خبر او ملتان خر کې پی ڈی ایم ته د جلسه اجازه نه ورکړی شوی خو بیا هم د جلسه شوی وي وروستو د مرکزی کابینه غونډه کې په دې خبره اتفاق شوی دی چې 11 دسمبر لاهور جلسه کې به مخالفو ګوندونو ائتلاف د پاره حکومت سکس ماخند نه جوړوي خو که چیرې دا جلسه وشو نو بیا به د مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد به مقدمه هم جوړیږي ځکه چې کرونا وبا په توندې پاکستان کې خوريږي او داسې جلسو له وجې مخالفو ګوندونو ائتلاف د اولس ژوند خطر کې اچولې دي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه کابینه غونډه کې وزیر اعظم عمران خان واضح حکم کړی دی چې جلسې نه بس د مقدمه جوړ کړی شي او وروسته د خبر اعلان یو خبری کانفرنس کې د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز کړی دی
جس نے جانا ہے جائے اور اگر انہوں نے کیا ظاہر ہے کہ ہم ان لیڈران کے خلاف ایکشن لیں گے
د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز وی لاہور جلسے باندې بندیز دی خو موږ به سوک نه درو خو کچره دا جلسه او شو نو مقدمه به هم بیا جوړی کی بلخو لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ ویان دے مریم اورنگزیب ویلی دی چې 15 لو جلسو نه پس اوس حکومت هم په دې پوه شوې دی چې د مخالفو ګوندونو لار نشي نیولې او د دې لوی ثبوت د مرکزی حکومت دا بیان دی چې لاهور جلسې کې به څه قسم خند نه پیدا کوي مریم اورنگزیب وی چې اوس باید وزیر اعظم عمران خان هم په دې پوه شي چې دا جلسې به تر هغه وخت پورې روان وي تر کومه عمران خان د وزیر اعظم سوکینه نوی لړک لري شوی
11 دن کې اندر استعفا دے اور گھر جائیں
مریم اورنگزیب وی چې د 11 دسمبر په لاهور کې د پی ڈی ایم جلسه هر حال کیږي او باید چې وزیر اعظم عمران خان د جلسې نه وړاندې خپل سوکې پرېږدي بلخوا وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان کې ویلي دي چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ دغه جلسو یوازینې مقصد خپل غلا پټول دي
یہ پوری اے پی ڈی ایم کیمپین کر رہی ہے اس لیے کیوں کر رہے ہیں چوری بچانے کے لیے
وزیر اعظم عمران خان وی چې کرونا وبا باوجود د پی ڈی ایم لخوا دغه جلسو واحد مقصد خپل غلا پټول دي خو د مسلم لیگ پنجاب صوبے صدر رانا سنولا یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دي چې د احتجاجي تحریک مقصد دا دی چې هر یو اداره دی باید د خپل اختیار درنه کار وکړي رانا سنولا وی چې کال 2015 آ وخت وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره کړې وه چې وړومبې دې خپل کور ټیک کړی شي، خو د بیان له وجې په دوی د هیواد سره دغه دارې تورونه لګول شوي وو. خو وروستو هم دغه کار موجوده حکومت د اف ای ټی ایف په وینا او فشار وکړو. د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا روان احتجاجي جلسو باندې حکومت هم دغه تنقید کوي چې د خپل کرپشن پټولو لپاره دا جلسې روانې دي. خو پاکستان کې یوې ادارې چې پلس کنسلټنټ نومې کی لخوا شوی یو سروې تر مخه یو کم 60% خلک د حکومت د دریس سره اتفاق لري، خو 60% خلک د پاکستان جمهوری غورځنګ بیانې سره هم اتفاق لري. دغه شان 50% خلک وایي چې د پی ڈی ایم جلسو له وجې په حکومت هیڅ قسمه فشار نشته، خو 50% خلک یقین لري چې د تحریک په موجوده حکومت فشار سیوا کړی دی.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوري، او تاسو د ملتیا څخه مننه کوو چې تر دا د مر سره په خبرونه کې مالیس زو د چمن ولوري ته چې هلته د خان شهید عبدالصمد خان چگزی وڅل وخت تلین المنزل شوې دی. خان شهید څنګه ژوند کړی وو، څنګه شخصیت یې لرلو، او د پښتنو لپاره یې څه حالي زلي کړی وي. په دې مناسبت سره جلسه هم شوې وه چې ورته د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان چگزی وینا کړې ده. په دې حقله ریپورت تاسو ته د چمن څخه د ډی وی خبریال نعمت الله سرحدی تیار کړی دی، په ګډه به سره وګورو.
د پښتنو ستر مبارز خان شید عبدالصمد خان چگزی و څلوېشتم تلنن ولمانځل سو. سپتاغه محل د ایالت په بیلابیلو برخو کې غونډې جوړې شوې وې، خو د پښتونخوا ملي او ایم پارټي له اړخه ستر غونډه دلته په چمن سره د شار کې جوړه شوې وه. سیورته د ګوند مشر محمود خان چگزی او ایالتي مشر عثمان خان کاکړ او د ګوند مرکزی کمیټې غړو اجمد صخانا کا، اجکلا خان نورزی، عبدالعلیم پهلوان، ریم زرتوال او نور خپل ویناوي وکړي. صد خان شید عبدالصمد خان چگزی د پښتانه کم د پاره کم ازیتونه زغملی وو، او د پښتانه کم د سرلوړي د پاره کمی حل زلي کړي وي. هغه وبریدونکو ته بیان کو. د پښتونخوا ملت پالګون مشر محمود خان چگزی په دغه محل وویل پښتانه وطن باندې دا وخت د یونیوي جنگ ورځ رخپریږي. په خیته کې سکم بدلونونه را روان دي. دغه یو منظمه مسوبندۍ لاندې کار روان دي. باید پښتونخوا ګوند او د پزلامان ډلې کارکونان د لاس په لاس کې سره ورکي او د دې جنگ مخنیوي دی وکړي.
د ډیر درانه جنگ ډیر زوروي ورځ ګرځي. خاص کو پښتونخوا ملت پارټي کارکونان ته وایم چې د جمعیت علما اسلام د کارکونان سره ځا پوکي سر سره خلاص کړي. د دې وطن هیل او خیر ته وایم. نورزی یا چگزی درانه غلجی مهرباني وکړي. د جنگ په ورځ آس پینه سربېږي بیا له نسل روس سره پو په کار دادی چې موږ سره کښینو، سر سره خلاص کړو، د دې روان جنگ مخه ونسو او تر وسه خو یې کوشش وکړو پر دې اوبه واچوو.
محمود خان چگزی نور زیاته که اس په افغانستان کې امن راوستو د پاره باید لارو بر پښتانه او ملایان جرګه سره وکړي. طالبان او د افغان حکومت ترمنځ پروان خبرو کې دي د افغانستان ملي خود مختاري او د بیرغ سولړي وساتل سي، کیندا خبرې به پایله دي.
طالبان سره موږ سره وکړي سمر غنی صاحب سره بم جنگو کوګر پګاډه ورته چې وساله یو پاتې وګور ځوان یو ورنګا و دې روغ ته په نکشېږي. مرش واضح وای دا د چمن جلسه مر د افغانستان و صدر ډاکټر غنی ته وایو، د طالبان مشران ته وایو چې ستاسو د جنگ په نتیجه کې خدای مکه خدای مکه که افغانستان ته یا د افغانستان ځینې خاورې ولاړې یا افغانستان کې ځینې درنه د اوسپن دیوارونه جوړ شو بیا به زموږ غنی صاحب ته او ملا برادر ته زما د وطن ازادي به خامخا ساتي دیوار.
و دغه غونډې ته د ګوند ایلتي مشر عثمان خان کاکړ په خپل وینا کې
موږ دا ګوره خبرې مې راوي دا د تاسو ته وویل سکارډ به درکو بیا ځای ورځي نه لکو کارډ نه لکو.
د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان چگزی دوه کال وروسته چمن و خپل ټاټوبي وطن ته راغلی وو، او دلته د خان شید د تلن په اړه جوړ غونډې ته وینا وکړه. د پښتونخوا ګوند لخوا هر وخت په ډیورنډ کرښه د پاکستان له اړخه جوړ تاسیسات جوړول په سختو ټکو غندي. خو تر اوسه د دغه نن ورځې پر دغه غندنو باندې دا کومه چې پاکستان څخه قسمه دریز مخته نه دی راغلی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
الکسا پلی وی او وی ډیوا
پدمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستری مشهیدا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او ریپورتونه ته وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوا سره ملګری کیدی شئ. او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
د جی بی ګرانو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري. او که تاسو دغه خبرونه د محل او نشي کولای چې بشپړ وګوري نو تاسو کولی شئ د ډی وی په ویب پاڼه باندې www.voadnews.com باندې لاړ شئ او دغه خبرونه بیا وګورئ. لسره زو د محل یو بل راپور ولورې ته چې د سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسا میرمنې لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد تورونه دوام لري. د سرینا عیسا سپریم کورټ ته ورکړلی یو بل خواست کې تور لګول شوی دی چې عمران خان هغه وخت د خپل ماشومانو په نوم اساسي پټی کړی وی کله چې دوی نابالغ وو. سرینا عیسا د اعلی عدالت څخه په دغه تور د عمران خان پر ضد د کاروایی او هغه د خپل څوکۍ نه د لری کول غوښتنه کړې دي. تفصیل یې تاسو ته د سیمې څخه پیر ولای شو وړاندې کړي.
سرینا عیسا په دغه تور د اعلی عدالت څخه د وزیر اعظم عمران خان د خپل څوکۍ نه لری کول خواستوم کړی دی. هغه په وزیر اعظم عمران خان باندې د مسؤلیتو د پلټنو مرکزی ادارو د لارې د دوی د زورولو د دوی د خاندان د جاسوسۍ تورونه هم لګوي. روان کال د جون په میاشت کې د سپریم کورټ لس کسیزه بینچ د هیواد صدر عارف علوی لخوا د قاضي فایز عیسا په ضد لندن کې پټې اساسي لرلو په تور د ریفرنس یا قضیې لیګلو پریکړه غیر قانوني ګرځولې وه. خو دې سره بیا سپریم کورټ دغه فیصلې د لارې د مسؤلیتو ادارې اف بی آر ته د فایز عیسا د ښځې او بچو نه لندن کې د دوی د جایداد د مالی سرچینو په اړه د پلټنو کولو امر هم جاری کړی و. لواندې نلوي حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند په فوج او عدلیه باندې هم د عمران خان سره د بیزای امرستو تورونه لګوي. د سپریم کورټ د قاضیانو بیلین ټری منسوبې په حق له اندېښنو د خبرګون کې د یاد ګوند مرستیال صدر مریم نواز ویلي بیا هم عمران خان ایماندار ګرځولی کیږي. د هیواد په کچه د وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد ساکی د سرینا عیسا د درخواست ملاتړ کوي. هغه د سپریم کورټ څخه دا غوښتنه هم کوي چې د نواز شریف او عمران خان د اساسو سره تړلې قضیو ته د پیو سترګو وګوري. هغه وایي د سرینا عیسا په خواست سپریم کورټ ته د وزیر اعظم عمران خان د اساسو په هکله د اړوند نه خپل ټاکل شوی قانون د لارې پلټنې کول پکار دي. عابد ساکی زیاته کړه که بیا عمران خان جرم ثابتېږي نو اعلی عدالت ته د هغه د څوکۍ نه لرې کولو حکم هم جاری کول پکار دي. سرګند دی وی د پاکستان اعلی عدالت کال 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف دوبۍ کې د یو کمنې نه تنخواه اغېستو خو د دې ذکر خپل ګوشوارو کې نه کولو په تور نه اهله ګرځولې وو. د فایز عیسا پلوی وکیلان دا د ریزم خپلوي چې د فوز سیویلین چارو کې لاسوخنې په ضد فیصلې جاري کولو په سر فایز عیسا زورولی شي. بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د جسټس عیسا د کورنۍ الزامونو ته نیخ په نیغ غبرګون نه ښایي. مرکزی حکومت د جسټس عیسا د خاندان سره تړلې د پلټنو امر عدالتي فیصله بلی. د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم دا دریزم خپلوي د سپریم کورټ د فیصلو په ضد حکومت نه خو د جسټس عیسا کورنۍ او د هغه پلوي وکیلانو د بیا کتنې خواستونه کړي دي، کوم چې د فاروق نسیم په خبره د حکومتي موقف واضحه ګټه ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د امریکا غږ دیوا رادیو او تلویزیون خبری خپرونه دا. ګرانو اوریدونکو، لیدونکو، د محل زو یو بل راپور ولورې ته چې د افغانستان سره په پوله پرته په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې په یوه اونۍ کې لس تنه په ډزو وژل شوي دي. پولیس او ځایي خلک وایي چې دغه وژنو ته هدفي وژنې وایي. دا وژنې څنګه کېږي څېړونکي پرې څه وایي؟ دغه ټول تاسو ته راغونډ کړي دي عدنان بیټني په خپل راپور کې.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر خلیل وزیر اوویل په ورسته کې په علاقې کې بد امنۍ د پیښو سی واقعدو او په ځنګړي ډول هدفي وژنو سخت اندېښمن کړی دی. وای صف امریکا ډی وسره په خبرو کې نوموړی اوویل په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد پوز د ضرب عذاب په نوم عملیات شوی او بیا دا وشي چې په علاقې کې په مکمل توګه امن په ځای کړی شوی دی او بیا د علاقې د لکونو په شمیره کې کډوال شوی خلک بیرته ستانه کړی شوی وو. خو خلیل وزیر وای دوی نه پوهیږي چې د دوی سره وعده شوی چې وزیرستان د هر ډول بد امنۍ نه پاکړی شوی، خو په علاقې کې د بد امنۍ پیښې بیا هم دف هم لري.
روزانه بیسبنده ټارګټ کیلینګ دی، روزانه بیسبنده ټارګټ کیلینګ دی. خو دغه نه خلک تغییر شوی دي، تم شوی دي. خو خوار وخت دغه حکومت شغوي میر مشرون و ټارګټ کول اڅم شون چر پته شوی هغه نس دی خپل په لګیا دي چې مخشه واښه وي چې داتې دهشتګردي قتلوي او ایس واښه دی لګیا دي خپل د دفاعي او د انټيليجنس ادارې نو موجودگی شه دغه میر مشرون قتل هم کوي غون خلته پاته دو چې دهشتګرد کی مانارتي او په بارډر باندې غاله کې دلای دی، باډ غاله کې دلای دی او بل پاکستان نه چې لوندیا پاکستان نه څرسیغه مکمل تعلق شي غشي.
د وژنو په نور تازه پیښو کې په 26 نومبر په میرالی کې د اف دبليو څلور کارکونکو د معلومه کسانو په هدف کړی وو او بیا په دیګان کې یو بل تن هم په ډزو سره وژل شوی وو. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور مسید وای روان کال تر اوسه پورې پورګړې شوی قبایلي ضلعو کې د بد امنۍ یو سل دوه پیښې شوې او یو سل دولس کسان پکې وژل شوي او د یو نیم سل پورې پکې ژوبل شوي هم دي. وای صف امریکا ډیوه سره په خبرو کې نوموړي وویل په وژل شوي او ټپیانو کې نیم ملکي وګړي او نیم بیا پوځي امنیتي سرتیری شامل دی. هغه ویل د کال 2019 مقابله کې دا پیښې ډېرې سیوا شوې دي. په قبایلي ضلعو او په ځنګړي ډول شمالي وزیرستان کې د بد امنۍ د پیښو سیوا کېدو د علتونو په اړه مسجد وویل دا پیښې طالبان د ټولو ډلو په یو ځای کېدل ښکاره کوي. که څه هم په علاقه کې د وژنو د تازه پیښو ذمواري کومې وسله والې ډلې په غاړه نه اخستې، خو منصور مسجد وایي ښکاري چې طالبان دغه ډول پیښو د لارې دغل خپل موجودګي ښکاره کول غواړي.
2019 په نسبت یو څه په 2020 شي کافي تیزی راغلی دی. یونیفیکیشن پروسیس راوند دی په افغانستان شه چې کوم قسم حالات او دا خبره هه چې د امریکای او د طالب جوړه کیږي نو په دا شه دا ټول فیکٹرز انوالو دي.
شغلی منصور مسجد اویل ریاست په علاقې کې د امنیت او حکومتي قانوني عملداري په ځای کولو داوا کړی و. اوس دا پیښه کېدل پر ریاستي حکومتي عملداري پښتنې راولاړوي، باید ریاست د دې جواب ووایي. عدنان بیٹنای، وی او ای، ډیوا.
محل زو یو بهرنی راپور ولورې ته چې د امریکې د سیاست په اړه باندې د امریکې نوی منتخب شوی ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د کورونا د کابله په اقتصاد باندې کوم منفي اغیز شوی دی، د هیواد اقتصاد به بیرته بحاله کوي او ټول امریکایان به ترې ګټه پورته کوي. دا خبرې هغه نن په خپل یوې غونډې کې په ډلویر کې د اقتصاد په اړه د خپلو سلاکارانو معرفي کولو پر وخت کړي دي. تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار رحمان بنیری راغونډ کړی دی.
د امریکای نوی منتخب شوی صدر جو بایدن ویلی دی د کورونا وایرس نه په منفی ډول متاثر شوی د ملک اقتصاد په پداسې ډول بیا بحالوي چې ټول امریکایان به ترې ګټه پورته کړي. تنهی یا سه شنبه پورس په خپل پلرنی ریاست ډیلیور کې د اقتصاد په اړه د خپل مشرانو معرفي کولو په موقع جو بایدن وویل د ته معلومه ده چې دا سخت وختونه دي، خو دې غواړي چې تاسو ته معلومه شي چې مرسته را روانه ده په لاره ده. جو بایدن په خپل کابینه کې د خزانه د وزارت دپاره د مرکزي کابینه په خوانی مشره جنټ یلن نامزد کړی ده. بایدن په کانګرس غږ وکړو چې د امریکایي کارکوونکو او کاروباریانو د مالی مرستې لپاره دې دا میاشت قانون منظور کړي. په دې اړه د تیرو څو میاشتو راهیسې د واکمن ریپبلیکن پارټۍ او ډیموکریټ پارټۍ د کانګرس غړو ترمنځ هلې ځلې د جمهور کار شوې دي. د ډیموکریټ پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایدن نومبر په درېمه نیټه شوي صدارتي انتخابات کې د واکمن ریپبلیکن پارټۍ موجوده صدر ډونالډ ټرمپ په مقابله کې بریالی بلل شوی دی. که څه هم صدر ټرمپ په انتخاب کې ماتې په رسمي ډول لا منلې نه ده، خو په انتخاب کې د درغلۍ الزامات یې لګولې دي، خو اړونده حکومتي ادارو ته یې د انتقال د اقتدار دپاره د تیارۍ امر کړی دی. جو بایدن لوس کړی دی چې د جنوري په شلمه نیټه کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کولو وروسته به د اقتصاد په اړه نور تجویزونه هم پیش کوي. جو بایدن ویلي دي د امریکې د اقتصادي بحالۍ نه ټول امریکایان په یو پیمانه کې ګټه نشي اخیستلی. هغه وویل په سر ناستو امریکایانو خپل روزګارونه بیا ترلاسه کړي دي، دولت یې بیا پورته کیږي، خو د منځنۍ او غریبي طبقې امریکایانو آمدن په لاندې روان دی او هغوی په دې فکر کې دي چې خپل بلونه څنګه ادا کړي او خوراک په خپلو میزونو څنګه کیږدي. هغه وویل د اکتوبر په میاشت کې په شپږو میاشتو کې یو امریکایي د خپل کور کرایه نه لرله. جو بایدن وویل د هغه د اقتصاد د پوهانو ډله به د اقتصاد د بحالۍ یو داسې تګلاره جوړوي چې ټول به ترې ګټه اخلي او اقتصاد به بیا په وړاندې روان وي. که سینټ یې د تقرری منظوري ورکړي نو جنټ یلن به د خزانې د وزارت په 231 کلن تاریخ کې لومړۍ میرمن وي چې دغه چوکۍ به ترلاسه کړي. میرمن یلن د امریکې په اقتصاد د کورونا وایرس اثر یوه لویه امریکایي غمیزه یا امریکایي ټریجډي بللې ده او په دې اړه د بیړني ګامونو ضرورت باندې غږ کړی دی.
ګرانو لیدونکو، په نړیوالو مطبوعاتو باندې دا مهال په کومې موضوع باندې بحثونه کیږي؟ کوم بحث تود دی تاسو ته وړاندې کوي؟ مختار خلیل صاحب چې مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
پاکستان کې په کال 2014 کې یو قانون منظور کړی شوی دی، دیلا د پاکستان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د قانون نوم ورکړی شوی دی. دا قانون په صحافتي حلقو کې عام طور سره د پیکا په نوم یادیږي. د پاکستان حکومت د دې قانون لاندې د خپلو او خلکو څارنه کوي چې انټرنیټ استعمالوي. د دې قانون تر مخه د پاکستان حکومت ته د خلکو د موادو یعنی د لیکونو وغیرہ او د سنسر کولو اختیار هم ورکړی شوی دی. د پاکستان په دې قانون نن د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه پاکستان کې د الجزیره د ډیجیټل نامنگار اسد هاشم یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان د نوو قانوني ضابطو مقصد د انټرنیټ خاموشه کول دي، ځکه چې د تیرو څو کلونو راسې پاکستان کې د انټرنیټ په باب له جوړ قوانین د هغو صحافیانو او د بشري حقونو د مرستیالانو د هدف کولو لپاره استعمالولی شي څوک چې د حکومت په پالیسو تنقیدونه کوي. د مضمون لیکوال اسد هاشم په دې لړ کې د کراچۍ د یو صحافي د بلال فاروقي د گرفتارۍ او بیا په د پولیس لخوا د شوي تشدد او د بدسلوکۍ د حال بیانولو په موقع د بلال فاروقي د خولې لیکي چې د گرفتارۍ نه پس زما دا یقین نو چې قانون نافذ کوونکي ادارې به ما ژوندې پرېږدي. مضمون نگار لیکي چې د بلال فاروقي قصور صرف دا و چې هغه د پاکستان په یو مذهبي پارټۍ د شیعاګانو خلاف د شر فساد او قتل غارت د کارونو حواله د پاکستان د حکومت او په خصوصي توګه د پاکستان د فوج په کردار تنقیدونه کړي وو. صحافي بلال فاروقي هم د پیکا د قانون لاندې گرفتار کړی شوی وو. مضمون زیاتی چې پاکستان کی منظور شوی بدنام پیکا قانون په حکومت او د تیرو درو او یو کال راسی پاکستان کی عملاً په اقتدار کی پاتې شوی مضبوطی فوجی ادارې باندې د اعتراض کوونکو خلاف استعمالولی شي. حکومت پاکستان تیر میاشت د پیکا قانون ضابطی نور زیات خوری کړی دی او اوس حکومت اعلان کړی دی چې د پیکا د قانون د نو ضابطو لاندې وا په حکومت او په سرکاري چارواکو باندې آن لائن کیدونکو تنقیدونه غیر قانونه عمل ګرځي. د قانون تر مخې به حکومت له اختیار ورکولی شي چې د دې قسمه اعتراض کوونکو په استعمال کې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب باندې آن لائن ذریعے بند کړي. په دې کې د واتس اپ په شان میسیجنګ اپس هم شامل دي. د نوو ضابطو لاندې به د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب په شمول ټولی آن لائن ادارې د خپلو استعمالوونکو د پټې ډیټا یا د معلوماتو حکومت ته د حواله کولو پابندي ګرځولی شي. الجزیره لیکي چې د پاکستان واکمنو د نهې په ورځ په حکومت باندې کیدونکي تنقید باندې د لګیدلي بندیز د واپس اخیستو اعلان کړی دی. خو د متعلقه قانون یعنی د پیکا هغه ضابطې په ځای ساتلي دي کومې چې آن لائن کیدونکو تنقیدونو باندې د بندیز ساتلو دپاره استعمالولی شي. د دې ضابطو تر مخه به په حکومت د تنقید دپاره د انټرنیټ د ذریعو استعمالوونکي هم ګرفتارولی شي. د نوو قانوني ضابطو تر مخه د زیاتې ټکنالوژۍ او د سوشل میډیا کمپنو ته حکم ورکړی شوی دی چې په 13 میاشتو کې دننه دننه پاکستان کې خپلې دفترې او ډیټا سنټری جوړی کی. د دې ضابطو تر مخه حکومت ته دی لړکی د یو دیرش لکو سلویختو زرو ډالرو د جرمانو لګولو او د حکومت لخوا د لګیدلي سنسر د خلاف ورزۍ په صورت کې د انټرنیټ د ذریعو د بندولو اختیارات هم ورکړی شوي دي. اسد هاشم په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوي خپل مضمون کې لیکلي دي چې د بشري حقوقو تنظیمونو دا قانوني ضابطې په سختو ټکو کې غندلې دي او دا د تقریر د ازادۍ او په انټرنیټ د حکومت خلاف د اعتراض کوونکو د خلو ټپولو عمل ګرځولې دی. هر کله چې د انټرنیټ د ټکنالوژۍ لویو کمپنو ګوګل، فیسبوک او ټویټر خبرداري ورکړې ده چې کله پاکستان حکومت په دې قانوني ضابطو کې ترمیم اونکو یې واپس وانخستي نو دوی به پاکستان د په مکمله توګه ځان راوباسي. مضمون لیکي چې پاکستان کې د بولو بینوي د ډیجیټل حقوقو د ګوند شریکی زنانه بانی فریحه عزیز ویلی دي ښکاري داسې چې په دې قانوني ضابطو ریاست هر قسمه آنلاین معلومات خپل پنجه کې دراوستو کوشش کوي. دې زیاته کړه چې حکومت انټرنیټ نه هم پی ټی وی جوړول غواړي کومه چې د سرکاري اختیار لاندې چلیدونکي خبري اداره ده. بلخوا د پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر امین الحق الجزیره سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې حکومت د تقریر د ازادۍ مرسته کوي خو د خاص قسمه موادو خریدل نشي زغملی. د زیاته کا چې په دې موادو کې د نفرت نه ډک تقریرونه په اول نمبر کې دي، په دویم نمبر د ریاست خلاف مواد دي، او په دریم نمبر فحش او لچر مواد دي چې حکومت به په انټرنیټ ذریعو خریدل اونز غمی. مضمون نگار لکھی چې د دنیا د لوی لوی انټرنیټ او ډیجیټل کمپنو د پاکستان په ټیک ایکو سیستم باندې لوی اثرات دي. دا لوی لوی کمپنۍ پاکستان کې باقاعده سره ورو او د درمیانه درجو کمپنو لا د دوی د خپل کاروبار شروع کولو لپاره امدادونه ورکوي او کدي لوی کمپنو کله پاکستان نه د خپل کډو پورته کولو فیصله وکړه نو د پاکستان د ورو او درمیانه درجو کمپنو روزګارونه به لوی ډز اخري. د مقامی ماهرانو وینا ده چې د متعلقه قانون نوې ضابطې د رای خیال د ازادۍ په حق له د پاکستان په آئین کې د ورکړې شوې ازادۍ هم خلاف ورزی ده. بل ده چې دا قانوني ضابطې د یو انتظامی حکم تر مخه نافذ کړې شوې دي. په دې باندې د پارلیمان اکثریتي فیصله اړشته ده. نه اسد هاشم الجزیره ویب پاڼه باندې چاپ شوی خپل مضمون په دې لنډ شان تفسیر ختم کړی دی چې پاکستان کې د حکومت د مخالف سیاستدانانو تقریرونه په ټیلی ویژن نشي خودلې. د خبرونو د ټولو ادارو مدیرانو ته په سختۍ سره وینا شوې ده چې د فوج او د حکومت خلاف د حزبي اختلاف د سیاستدانانو تقریرونه به د خپلو خبري ادارو نه بالکل نه خوري.
دیوه سره اوسی.
ملتیا څخه مو مننه کوو. ګرانو اوریدونکو اوریدونکو، د مهال یو بل راپور ولوري ته ځو چې په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا رنځورانو یا ناروغانو شمیره یو ځل بیا ډیره په تیزی سره په زیاتېدو ده، او په تیرو 24 ساعتونو کې دغه وایرس څخه 15 کسان مړه شوي دي او د 2800 څخه هم زیات ناروغان شوي دي. د پاکستان حکومت وینا ده چې د واکسین ترلاسه کولو لپاره یې د نړۍ مختلفو دوا جوړونکو کمپنیو سره خبرې روانې دي. د صحت پارلماني سیکرټري نوشین حامد ویلي دي کال 2021 د مارچ میاشتې څخه به د واکسین لګولو عمل شروع کړي او دا به د خلکو ته مفت ورکول کیږي. اسلام آباد څخه د رابعه پیر په راپور کې نور تفصیل په ګډه سره اورو.
د نېشنل کمانډنټ آپریشن له اړخه خبرو سو شمیرو تر مخه د کرونا څخه تیر شوه روز کې 15 کسان مړه سوي او دغه وایرس څخه 2800 څخه زیات کسان د رنځ ښکار سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات د کرونا د رنځورانو علاج کې برخه اخستونکو کارکونکي د دغه وبا څخه زیات ځپل سوي دي، او د بنو یو بل ډاکټر محمد فاروق هم د کرونا څخه مړ سوي دي، او د غرنګا د کرونا څخه د ډاکټرانو د مړنې مجموعي شمیره 15 رسیدلی ده. د دغه وایرس څخه تر اوسه 40 پوری د صحت کارمندان هم مړه سوي دي. بل پلو ته حکومت وینا ده چې د کورونا د ویکسین د پاره یې فندونه جمع کول شروع کړي دي. د صحت پارلماني سکتری نوشین حامد د جیو ټلویزیون د جیو پاکستان پروګرام سره وینا کې وویل،
سیکنډ کوارټر اف 2021 جو ہے تب تک ایکسپیکټډ ہے کہ ہم انشاء اللہ تعالی ویکسینز لگانی شروع کر دیں گے.
کال 2021 په دویمی سیمای کی امکان دی چې خلکو ته د ویکسین لګولو عمل شروع سي، او دا به د حکومت لاړخه خلکو ته مفت ورکول کیږي. وفاقي کابینه 13 ورځ د ویکسین اخستو د پاره 15 کروڑ ډالر مختص کړي وو، او ویلي وو چې د ویکسین اخستو د پاره د مختلفو کمپنیو سره خبرې روانې دي. حکومتي چارواکي دا تمه هم لري چې په هیواد کې تجربه کېدونکي د چینی کمپنی ویکسین کین ساینو بایو نتیجه مخې ته راتلو، او د دې د منظوري ورسته دغه ویکسین په هیواد کې شروع کولای سي. پاکستان حکومت کڅه هم دغه داوی لري، خو تر وسه د چا سره لوزنامه نه د لاسلیک سوي. د جګر درنس ډاکټر شازلی منظور وای،
فیس 3 ٹرائل ابھی ہو رہا ہے تو اس پہ تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کب تک چلے گا. مجھے کہ جو دنیا میں ابھی 3-4 ویکسینز آ گئی وہ تو دسمبر میں آنے لگ جائے گی.
پاکستان کی تجربہ کے دن کے ویکسین اس پدرمہ مرحلہ کی دی او تا با وقت اخلی سو ویکسین با پنڑی والا کچا پا دسمبر کے لگول شروع سیم. خود دے ڈیلیوری با ہم وقت اخلی، عمل بیا ډیر وشت وی او دا په قیمت هم ډیر ګران وی. بل پلو ته نړیوال هیوادونه دغه ویکسین اخستو د پاره په کروڑونو ډالرو لوزنامې لیکلې دي. آسیایی هیواد بنگلاديش 13 ورځ د هندوستان سره د برتانیې د واساس کمپنی اسرا زینیکا له اړخه جوړ کړل سوي د کرونا د مخنیوي ویکسین د 10 ملیونو خوراکو لوزنامه لاسلیک کړې و. خبري اژانس اسوسییټیډ پریس تر مخه برتانیې هغه لومړی هیواد دی چې د امریکا د کمپنی فایزر او د جرمنی بایو انټیک کمپنی ویکسین په هیواد کې د راتلونکو ونې څخه په هسپتالونو کې د استعمالولو اجازه ورکړې ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه دی ځای کې زو یو بل راپور ولوري ته چې هم د کورونا سره تړاو لري او هم د خوندزیو د تعلیمي ادارو سره، چې په خیبر پښتونخوا کې زده کوونکي او د سکولونو خوونکي وایي چې کورونا وبا په محل د لاکډاون لګولو وروسته د تعلیمي ادارو تړلو لامل دوی ته اوس کم وخت کې زیات کورسونه یا سلیبس لوستل وي، او په هغو کې تیاری هم ورته کول وي کوم چې زده کوونکو ته د کورس نه د کور کې دوله وجی د ذهنی فشار سره هم مخامخ دي. دوی وایي چې باید حکومت د دوی د پاره د کورس د تعلیمي کال پاتې شوی وخت او د زده کوونکو د توان مطابق د غسل بس را کم کړی شي. تفصیل یې تاسو ته د پیښور څخه د دیو خبريال عبدالرزاق راغون کړی دی په ګډه به سره وایو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې له خوا د کرونا وبا په محل نوی سلیبس متعارف کولو په اړه ویډیو سره خبرو په محل د ضلع مردان د استادانو د یو سازمان غړي ظاهر شاه ویل، د تعلیمي ادارو دوباره بندولو سره وز دغه سلیبس هم نشي کور کېدلی، او دا چې د دې زیات بوج به په زده کوونکو راځي. نو باید چې حکومت دې اړخته یو ځل بیا پام وکړي.
کله کلاس سکول شروع نه هغه کې ځینو لکه روټین سره یو ورک رواني اوسو چې چټیا نه وشو نو دې سره ځینو لکه یو خلاف پیدا شو واړه پاګه طریقې سره راځي نو واړه شړ شو نو دغه یو کمی ځینو هم لکه بده کې راغې چې لکه اوس په هغه شاد ځینو ریزلټ نه کم چې مخته نو په کار داري چې دې حواله سره ځینو لکه دا سره بس ځینو داري وایټ کړئ شي چې کورس کور شي کنه چې د ماشومانو ته ځینو لکه سومره استعداد دې دغه مطابق کورس ته ځینو پاتې شي.
په یو شخصي سکول کې د لسم جمعات زده کوونکی ګلالی وای چې نوی سلیبس کې هم د چټیانو لواجی نیم کورس ورته پاتې دي او وخت ډیر کم دی چې له عملی د زهنی تناو سره مخ ده.
نو ته نیم کورس ټول پاتې دي او د کیمستري شو بای او فزکس کې هم ته ډیر مشکلات دي او پاتې مې کې هم ته راغی نم دي ځکه چې ایکسرسایز کې هم ته کوېشن کم کړی دي چپټر یې نه دي کم کړی نو هغه موږ ټول ایکسرسایز دی اته ته کوم دی خپل ټارګټ راځو چې په دا ټایم پیپر دی ودیله دوه کار اوکې موږ ټول پر زوم موږ به هم ها ته نه راکو چې موږ دان تکم هغه یې هری ټارګټ چې هغه موږ پوره کوګان لاس سټډیان موږ ته ویږي دی او نه دندې کې زموږ هغه ټول انټرست ختم شي.
یاد دی وی د تعلیم محکمه پرستو کې د سکولونو لپاره نوې سلیبس یا د سبقونو د خونې ترتیب جاری کړی وو. په دغه سلیبس کې نصابی مواد کم کړی شوی وو او مقصد یې په کورسونو کې هغه کمی پوره کولو کوم چې د کرونا وبا لومبۍ چپې له امله د تعلیمي ادارو بندېدو سره مخې ته راغلی وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی پرستو کې ډیوه ته ویلي وو چې د کورس د کمی په اړه ورته اړوندیزونه خو راغلي ولې په دې اړه یې سړول پریکړه نه ده کړې.
سلیبس معنی لا مونږ ایس خبرې ته نیو رسیدلې نو مونږ زپایې ډاکومنٹ نه کول واړم چې کوم معنی مونږ لا سن دي ډیسایډ کړي. خواہشات مشورې او رائے بلا شی راغلي دي پر ات دیس پوینټ اف ټایم مونږ په دې معنی ډسکشن نه اسه کنکلوژن ته نیو رسیدلې.
یاد دی وی د کرونا وبال عمل په پاکستان کې په اول ځل د مارچ په میاش کې تعلیمي ادارې بند کړې شوې وي او د ستمبر په 15 د تعلیمي ادارو پرانستلو سلسله دوباره شروع کړې شو. د وبا د دویمې چپې په موقع حکومت دوباره د شپږشتم نومبر نه تر د جنوري لسمې نیټې پورې دغه تعلیمي ادارو تړلو امر وکړو. په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارو ته دا هدایت جاری کړل شوی چې استادان به روزانه ډیوټي کوي او زده کوونکي به په هفته کې یو ورځ د کور د پاره سبق اخیستو د پاره راتګ کوي. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
د دې وی ګرانو لیدونکو خبرونه لا دوام لري او د ملکیت څخه مننه چې تر دا د ماز موږ سره په خبرونه کې مال پاتې از د فیسبوک د لارې هم تاسو موږ خبرونه کولای شي چې وګورئ او د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې راغلي ټول ویډیوي راپورونه هم پراته دي او د دې ترڅنګ تاسو کولای شي چې د دې وی ویب پاڼې ته لاړ شئ او هلته ټولې ورستۍ لیکنې او تازه حال ولولې. ګرانو لیدونکو د 400 ګلناز بیبي چې د پولیو وایرس اخکار ده د تیرو 22 کالو راهسي د صحت محکمې سره کار کوي او ګلناز دی وته وایي چې په سیمه کې د پولیو څاسکو څخه انکاري زیاتره خلک په دې دلیل قانې کړي دي چې هغه خپل د پولیو خکار ده. هغه وایي چې باید هر مور او پلار خپل ماشومان ته واکسین ورکړي چې د مازورتیا څخه بچ پات شي. نور تفصیل یې د شاهین شاه اپریدی په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
پینځه سلویخ کلنه ګلناز بیبي د اتو میاشتو وا چې د ګوزن یا د پولو وایرس ښکار شوه. هغه په یو وخت په مازوره ده. ګلناز بیبي د 13-22 کالو راسي د چاسدې په صحت محکمه کې کار کوي او پولو کمپین کې ماشومان ته د پولو ضد ساسکي اچوي. وایي هر پولو کمپین کې د یو شمیر انکاري خلکو مخه کوي او ډېرې میندې په دې خبره قانې کړي چې هغه په خپله د پولو وایرس له وجې د تل عمري مازورتیا سره مخ ده.
دم دا پولیو قطرې ورکوي کدا تاسو ورنکړي زمو په شن بده ماشومان مستاسو ماجوري شي هغه یو خپل ماشومان له اساس کې نه ورکوي چې زمو ته وګورین بیا به ورکوي.
په ضلع 400 کې د روان پولیو مهم په دوران 2,80,000 ماشومان د پولیو ضد ساسکو هدف دي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه تیر شوی پولیو کمپین کې یوازې 400 نه یو ول سو انکاري خلک ریپورت شوی وو ولې سلور زرو نه سیوا ماشومان د پولیو ضد ساسکو څخه بچ پاتې شوی وو. روان پولیو کمپین کې هم 400 د پولیو وایرس په اړه حساس ضلع ګرځولې شوې ده. د غزیلې نه تیر کال 2019 کې د پولیو وایرس لومړی او دویم ډول یو پیښه ریپورت شوې وه. د چرسدی د ټیکو سانګي مشر ډاکټر فیروز شاه وای پرشتیو کې د ټیکو مهم چلولې وو او خوشبينه دي چې د سیمې د ماشومان قوت مدافعت هم سیوا شوي وي. دغه ضروری ټیکې نه یوازې ماشومان د نور بيماریو لپاره مهم دي بلکې د پولو وایرس مخنیوي هم کوي.
کما چې آی پی وی دا صحیح شو دي نو دا د ماشوم زاد خپل سیفټي ورکي. او پی وی چې کما دا هغه بیا دلم سیفټي ورکي او د دن نور ماشومان ته هم سیفټي ورکي. نو کومنګ اریډیکیشن کو پولو لرکو نه هغه او پی وی کو.
په خیبر پختونخوا سلور دی زیلو کې 15 ورځې پولو مهم نن درې مورز ده. ګلناز بیبي څوک چې په خپل د پولو وارث ښکار ده هر مورپلار ته پیغام ورکوي چې د دغه دوه ساسکو سره خپل ماشومان د ټول عمر مازورتیا څخه بچ وساتي. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا چرسد.
دیبی گرانو لیدونکو د خیبر پختونخوا هنرمندانو د خپل ستونزو د هوارولو لپاره آرټست اکشن مومنت په نوم یو تنظیم اعلان کړی دی او په خبر پریس کلب کې خبری غونډې ته تنظیم دولس غوښتنې وړاندې کړې دي چې پکې دوی ته د هنري کار زمینه برابرول او د دې ترڅنګ د هنري فعالیتونو لپاره نشتر حال هنرمندانو ته سپارل او داسې نورې غوښتنې شاملې دي. هغوی وایي که درې ورځو کې حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. نور تفصیل یې څه دی او د حکومت څه دریځ دی دغه ټول تاسو مدثر شاه په خپل ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د هنرمندانو د بلابلو تنظیمونو سره تړاو لرونکي استازي پیښور پریس کلب کې راغونډ شوي او خبری غونډې ته د وینا په وخت دی اویل د خپلو غوښتنو د اغوستو لپاره دی د آرټست اکشن مومنټ په نوم یو غورځنګ جوړ کو کوم چې په 12 نقطو یو غوښتن لیک لري. د دغې غوښتنو زیاتې برخې دی ته د کار زمینه برابرول، ٹی وی سٹیج ریڈیو کې د معاوضو اضافه، د هنرمندانو او د دای د ماشومانو د صحت او تعلیم بندوبست، د صوبی یوازینې کلتوري نشترحال فنکارانو تسپارل او داسې نورې غوښتنې شاملې دي. او د ټی وی ریډیو او سٹیج فنکارا زائده تنها په دغه محل دیوته د خپل ستونزو په اړه وایي.
ستونزې د ټولو نه زیاتې دغه دي چې نه په ریډیو کې کار شته دي نه په ټلویزیون کې کار شته دي. موږ هم دغه وایو چې موږ ته د کار راکړي شي ځکه چې موږ صرف هنرمندان یو. که د فنون لطیفه سره هر یو کس تړلی دی، که سټیج ډرامې باندې کار کوي، که ټلویزیون کې کار کوي، که ربابي دی، که تبلې والے، که شاعر ادیب ولې نه دی، دغه سی په سټیج څه کارونه نشته دی. کلچر ډپارټمنټ کې صرف برای نام کلچر ډپارټمنټ دی. نشتر حال زمونږ د خلکو د پاره بند دی، هغه دی زمونږ د پاره کولو کې شي. زمونږ د ټلویزیون چې کم ټایم اغشته شوی دی، د پښتو د هینکو د علاقې چې څومره ژبې دي، هغه دی مونږ ته واپس کړی شي.
زیات کړه د پښتونخوا هنرمندان که یو خوا ترهګرۍ اوزپل او په وطن پرې خودو مجبور شول، نو اوس د کرونا رنس په وجه نور ستونزو سره مخ دي. او دا بل وتلې هنرمند خالد خټک وای مونږ کار غواړو خیرات نه، او حکومت زمونږ غوښتنې ونمنل نو درې ورځې پس به احتجاجونو لاس پوری کو.
مونږ دنیا ته خولي شو چې وو یار پیسفل، مونږ مینناک خلک یو، مونږ جون سره مینا کو، مونږ نور د ملکونو خلکو د نور کلچر سره مینا کو، مونږ دې سپورټ کی، مونږ دې مخکې راولي. نه نو ګوره چې زمونږ سا ایمیج دی، او کچرې د پی ٹی آئی حکومت دا غواړي چې دا ایمیج نور دې خراب شي نو بالکل دیو کی مخامخ کې خپل او 72 گھنٹو ٹائم مورکو. او اس ما غټه مطالبه نشته مونږ ته د کار راګي امدادونه د ځان سره وساتي.
او وای موجوده حکومت په داسې لار روان دی چې د وړو قانونو د کلتور، هنر او ژبو د پرمختګ په ځای د ختمه وله لار ده. د غرض دا بل هنرمند نادیا خان وای زمونږ د اکثره هنرمندانو خپل کورونه نشته او د کرایو ورکول توان هم نه لري.
زمونږ ته هغه معاوضه نه ملاویږي چې کوم مطلب لاهور کراچی کې آرټسټانو ته ملاویږي. مونږ سټرګل ډېر زیات کو او زمونږ معاوضه ډېره کمه ده. د ټول آرټسټانو د ټول دې کې صدا سي دي چې الله دې خلری نور دې ملاور کې کورو نشتا. او د ډېر پکې دا سي دي چې داغي کورونه نشتا، داغي سره کارونه نشتا.
وای سو سو ظلم چارواکو سره په دې اړه ملاقاتونه وکړل خو هیڅ نتیجه ورنکړه. البته د دغه خبری کانفرنس نه پس د کلتور صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی مطبوعاتو ته یو ویډیوئي پیغام جاری کړ.
فنکار برادری مشکل میں ہے, اور اس مشکل کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ سٹارٹ میں مہینہ, دو مہینے, ڈھائی مہینے, جو بھی ہو سکتا ہے میں سے, وہ میں ان کے لیے فری کر سکتا ہوں. اس طرح
دغه پیغام کې د کلتور صوبایي وزیر وای مونږ ته د هنرمندانو ټول استونزې معلومې دي, تر سوچ د نشتر حال دی ته د حواله کولو خبره نه د حکومت دا نشي کولای. البته کوم هنرمندان د کرونا ایس او پی ضمانت راکې نو دی ته حواله کولای شي, خو ویړیا نه بلکې حکومت ته به کرایا ورکي. سوچ د دیر شو زرو روپو د ماهانه وظیفو خبره ونو هغه یو پروژه وه او اوس ختمه شوې ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه, وایس اف امریکا, ډیوا, پېښور.
د جی وی گرانو لیدونکو, د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی د ډرامو ارطغرل او د ترک لیکوالی د تصوف په اړه د لیکل شوی ناول د مینې څلویښت اصول څخه وروسته قام ته د ترکی د یوې بلې ډرامې یونس امیری د کلتور وړاندیز کړی دی, د کتلو وړاندیز کړی دی. څېړونکي او لیکوالان د وزیر اعظم عمران خان لخوا پردي کلتور ته د خلکو د مایله کولو هڅې د حیرانۍ وړ بللې دي, او وایي چې د وزیر اعظم کار دا نه وي چې خلکو ته پردي هیروګان, پردي کلتور, پردي سوچونه او پردي کړه وړه ور په ګوته کړي, بلکې وزیر اعظم ته په کار وي چې په خپله د هیواد دننه د زغم, امن او سوکالۍ لپاره داسې ګامونه واخلي چې نورې نړۍ ته د تقلید سبب وګرځي. تفصیل یې تاسو ته سعدیه قاسم شاه په خپل راپور کې راغونډ کړی دی چې په ګډه به سره واورو.
د پېښور پوهنتون د ادب استاد پروفیسر ډاکټر ناصر جمال خټک وایي, کم ټولنه خپل اتلان نه لري هغه کې د شناخت مسلې وي. هغه وایي پاکستان کې علمي ادا ده چې موږ همیش لا خپل هیروز یا اتلان په قرض د نورو ځایونو نه اغستلي دي. هغه وایي د دې نقصان دا شوی دی چې دې سره د ټولنې کلتوري شناخت تباه شوی دی.
ذهنی طور باندې ګورم ترکی ته یا عرب ته, موږ مومن دغه دوه ملکونو یا یو طرف ته ځو یا بل طرف ته ځو. دا داسې مثال دی چې اما وجود په پاکستان کې دی, اما رول ماډل چې دی هغه په ترکی کې دی, اما زړه په مکه مدینه کې دی. نو خلک په دوو کې حیرانی, موږ په دریو کې بیا حیران شو. نو زه به د هر چا یم ځکه چې زه د ځان نه یم. هغه بنده چې د ځان نه وي, دی ویری ایزی ټو کنټرول. دا خو لکه څومره هم آئیډینټیټی ایکسپرٹس دی, کلچرل آئیډینټیټی باندې خبرې کوي, یا کلچر باندې خبرې کوي, یا سوشل گروث باندې خبرې کوي, مور اور لیس همدغه خبره وټول کوي.
د پښتو شاعر او پوهان لایق زاده لایق هم وایي د ترکی ډرامو کردارونه د دلته خلکو سره هیڅ سمون نه لري. هغه وایي د ترکی ثقافت او د هغوی تاریخي ډرامې زموږ د معاشري آینه دار نه دي, ځکه دلته به د دې هیڅ فائده نه وي.
په نسبت د دې چې موږ په دې یو کلچر راولو, موږ دا بدمرغي ده چې څنګه په هغه ثقافت کې چې کوم څه خاين او هغه زموږ د معاشري سره زموږ د دې روایت سره هم هنګي نه لري. کومګه په دغه وخت کې موږ ډېر په پښتو غاوي موږ چې موږ دا زموږ پرغې تقلید کوو, او هغه د باسونو زلته نشته. هغه رنګ چې کوم هغه کوم څه موږ ته پېښ کړي هغه زموږ نه دي. ولې موږ پر دې شعر په ځان باندې راوټپو؟
د پېښور پوهنتون د امن او د شخړو په حق لا تحقیق کوونکې ادارې یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل احمد هم وایي, پکاره د پاکستان وزیر اعظم فن او هنر ته دومره پرمختګ ورکړي چې د پاکستان بیل بیل ثقافت او تاریخ لرونکي ملک کې د دلته تاریخي کردارونو او زبرګانو باندې ډرامې جوړې شي.
بل خوا که موږ د ترکی د ډرامو یا د صوفیزم خبره کوو, نو د صوفیزم دپاره د پښتنو سره د رحمان بابا په شکل کې ډیر لوی لټریچر پروت دی. د پنجاب سره او د سند سره د بلی شاه او عبدالله شاه غازی په شکل کې ډیر لوی لټریچر پروت دی. دغ شانتې د بلوچ خپلې یو ثقافتي او یو تاریخي لټون کوکړی شي, نو دا به زیات غوره وي که موږ په پاکستان کې دایمي امن غواړو او د تشدد لارې بدول غواړو. د دیس کنیکشن خبره د جی د موږ د موجوده اختیارمندو تدې طرف ته پامګیرنه پکار ده.
د فن او ادب پوهان وایي د نورو ملکونو تاریخ او اتلانو په ځای د بیل بیل کلتورونو او تاریخ لرونکي پاکستان ته په خپله د دلته فن, هنر او تخلیق او تحقیق سره داسی تاریخی ڈرامی جوړول پکار دی چې دلته خلک خپل تاریخ وپیژني او خپل شناخت باندې فخر وکړي. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
ڈیو سروسی
د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې د یوې ادارې چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
په کال 2015 کې په شام کې د ایران او د روس په امداد قائم د اسد حکومت د شام د ډوما خار د سود سودا په یو لوی بازار د میزایلو حمله کړې و. د حملې نه پس دغلته د مړو نارینه او زنانه او د ماشومانو تصویرونه ډېر زړه بوږنوونکي وو. دغه حمله د اکتوبر په 13 تاریخ شوې وه او په دې کې اویا کسان مړه او د 500 نه زیات جوبل شوي وو. دا واقعه د شام د اولس خلاف د بشار الاسد د شروع کړي جنگ یو ډېر غمجنه یادګیره نه کوي چې په تیرو نه نیمو کالو کې پکې د 500 نه زیات خلک وجلی شوي دي. د امریکای د خارجه چارو او د خزانه محکمو د ډوما د واقعې د مړو او جوبلو کسانو او د اسد حکومت د راته په داشان نورو واقعو کې د شو ظلمونو خلاف د نومبر په نهم تاریخ د شام د عام اولس د تحفظ د کال 2019 د قانون لاندې په 1900 تنانو او ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. د خارجه چارو محکمې د شام په قومي دفاعي فوجونو او د اسد ملګري ایران پلو ملیشي او د دغه ملیشي په یو کمانډر سقر رستم باندې هم په شام کې د ډزبندۍ په لار کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خدانی په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر په دې لړ کې د شام د فوجي چارواکو، د شام د پارلماني غړو، د شام د حکومتي ادارو او د شام او د لبنان د ځینو کسانو خلاف قدم پورته کړی دی، ځکه چې دوی د اسد حکومت د پېټرولو د سند د بیا راژوندي کولو کوششونه کول. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د حکومت لخوا لګیدونکي بندیزونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې اسد حکومت د شام د ادارو دننه بډې رشوتونه څومره خواره کړي دي. د خزانه وزیر سټیون نوچنوم په کلکه سره دا خبره کړې ده چې د امریکای د خزانه محکمه وه د اسد حکومت او د ده د حکومت په مرستیالانو خپل اقتصادي فشار جاری ساتي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په صفحه ټکو کې دا اعلان کړی دی چې چاوم د 1900 تنانو یا ادارو سره سلین دین وکړو، هغه به په قانونو د امریکای لخوا د بندیزونو لګیدو خطر په سر اخلي. د زیاته کچې دا بندیزونه به د انساني خواخوږۍ په بنیاد کیدونکي کار باپار باندې نشي لګولې او دا چې امریکا به د شام خلکو ته د انساني خواخوږۍ امداد جاری ساتي. خاغلی پومپیو اوی چې امریکا په دې پردا کې د شام د جنگ د یو پوخ سیاسي اواری د پاره به د شام د خلکو د مطالبي مرسته جاری ساتي. امریکا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد لاندې د شام د جنگ اواری غواړي. دې مقصد د پاره امریکا شام د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استادی د پیډرسن په ګرد شام کې د ډزبندۍ د غږ ملاتړ کوي. خصوصی استادی پیڈرسن شام کی د سیاسی قیدیانو او د نورو گرفتارو کسانو د خوشی کیدو، د نوی آئین د جوړولو او د ملګرو ملتونو د سارن اعلان دی، د صفا او د سوتره انتخابونو کیدو غږ هم کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د خپل بیان په اخر کې اوی چې دا اوس د اسد حکومت خو خلا چې په شام کې تقریبا د لسو کالو راسی د تود جنگ د ختمولو لپاره کوټلي اقدامات کوي یا د بیا نورو سختو بندیزونو ته تیار شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د د ډی وی قدرمنو لیدونکو د ډی وی خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. تاسو قربانه منځ شهید تاسو ناخله اجازه او تاسو په لوی الله سپارم سلوړه او آباد اوسئ.